د مازیګر 15 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخرنۍ خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستان او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو مطالب درورو خبرونه له انیسه اجمل اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په بلدیاتی ټاکنو کې د مبینه درغلو خلاف نن په خبر کې د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه جلسه کوي د پاکستان قومي اسمبلی د 2015 کال د پوځي آرډیننس موده د نور سلورو میاشتو لپاره د غزولو منصوري ورکړې ده او په جزیره نما عرب کې القاعدې ډلې ویلي دي چې دوی یو مشر په یمن کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی اوسته خبرونه تفصیل په بلدیاتی ټاکنو کې د مبینه درغلو خلاف نن په پیښور کې د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ډله جلسه کوي د مې په درشمه شو ټاکنو کې د درغلي او د تورونو درامخته کې دروستو د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی و چې بیا ټاکنو کولو ته تیار دی خو د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو مشر مولانا شجاع الملک تیر ورځ مشال لیډیو ته ویلي چې د اوسنی حکومت په موجودګۍ کې د درغلو نه کېدو هیڅ ضمانت نشته د خیبر پختونخوا د خزانی صوبایي وزیر ویلی دی د اپوزیشن ګوندونو اغه داوی بے بنیاد دی چې ګنې د 2015 او 2016 مالی کال د بجټ په تیارولو کې ورسره مشورې نه دي کړې نن په پیښور کې د خبری غونډې پر مهال د خزانی وزیر مظفر سید ویل چې دوی په دې بجټ کې زیاتره برخه د تعلیم او پرمختیايي کارونو لپاره مختص کړې ده
لہذا منگ دا ہر جانا ٹوٹا گستی دیو ما بجٹ چھ تیار ہو نو پد دے حال کی منگا ٹول اپوزیشن تا ما پرسنلی ما ہوتا دعوت ور کھڑو پاوی کے سر اگلی سنورا
داغل لاغرست دا چې د خبر پختونخوا د اپوزیشن ګوندونو غړو پرند بجټ د اعلان په وخت احتجاج وکړ د سمبای اسمبلی نه وتل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی د پیښور نه تر ترخم او له ترخمه تر جلال آباد پورې به موټروی جوړوي د خبره وزیر اعظم نواز شریف نن په قومي اسمبلی کې د خبرو پر مهال وکړه نوموړي زیاته کړه چې له ګوادر تر چمن پورې سړک به د راتلونکي کال تر اخره پورې مکمل کړل شي د پاکستان قومي اسمبلی د 2015 کال د پوځي آرډیننس موده د نورو سلورو میاشتو لپاره د غزولو منصوري ورکړې ده چې د روانې میاشتې د 15 نیټې نه به شروع کیږي پرون د قومي اسمبلی په غونډه کې د دفاع وزیر خواجه آصف د یاد آرډیننس موده غزولو لپاره قرارداد وړاندې کړ بلخوا د متحده قومي موومنټ غړو د دې قرارداد مخالفت وکړ او د ایوان نه ووتل د دې په ځواب کې خواجه آصف وویل
ایم کیو ایم تا معلومه ده چې دوی به کټهری ته راوستل شي دوی ته د دې قانون نه خطر ده نو ځکه یې مخالفت کوي
روسته ایوان دغه قرارداد په درون اکثریت سره منظور کړو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي د ماشومان د خیر خیګړېداري سیف د چلډرن پړه حکومتي پریکړه بیرته نه دغستل شوی چودري نثار تر مخام رسنو سره په خبرو کې ویل حکومت د ثبوتونو په بنیاد سیف د چلډرن اداري بندولو غیر ملکی عملی تایید په 15 ورځو کې د پاکستان پرې خودو نوټیفیکیشن جاری کړی دی یاد دي چې حکومت په 2014 کال کې د ان جی اوز د رجستریشن لپاره یو نوې پالیسی جوړه کړې وه او سیف د چلډرن ته د سمودې لپاره د کار کولو اجازه ورکړې وه چې د تیرې میاشتې په 15 ختم شو ټاکل شوی چې سبا له با د ناروې په سرخار اوسلو کې دامن پاړه د ورسنې غونډه شروع شي د افغانستان د اجرائیه رئیس د بیان مرستیال جاوید فیصل په دې حق لا پرین مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت د وفد نه علاوه د افغان طالبانو استازي هم یادخار ته رسیدلې دي خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه سندې ویلي چې په اوسلو کې به د افغان وفد او طالبانو د استازو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې وشي او کنه نن پر روزګان کې 14 شوی چې پکې ځینو کسانو ته مریض ژوبلا وخت ده د سویلي ولایت روزګان په دهراود لسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې لږ تر لږه 13 ملکي وګړو ته مریض ژوبلا اړولې ده د پیښې پړه لا چا نه ده منلې خبرونه د مشال ریډیو نوره د مصر یو عدالت لري کړل شوی پخانی ولسمشر محمد مرسی ته له بهرنو وسلوالو ډلو سره د پټو سلام شروع کول په تور د عمر قید سزا اورولې ده. په مصر کې عمر قید 45 کاله وي. په محمد مرسی چې د کوم ډلو سره د سازشونو جوړولو تور لګېدلې په هغه کې د فلسطین اسلامي وسلوال ډله حماس، د لبنان وسلوال ډله حزب الله او د ایران ډلې شامل دي. د قاهرې عدالت نن هغه نور 1400 کسانو ته د مرګ سزاګانې هم ورکړلې چې پکې زیاتره د محمد مرسی د ګوند غړي دي. پر دغه 1400 کسانو تور دی چې د 2015 نه تر 2014 کالونو ترمنځ په موده کې خفیه اسناد بهر ملکونو ته لیږلي دي. په جزیره نما عرب کې القاعدې ډلې د دې خبرې پخلی کړې دي چې په یمن کې د دوی یو مشر په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. د القاعده د یمن د څانګې یو مشر غړي خالد بطارفی نن په یو بیان کې ویلي دي چې نصر الوحشی سره د دوو نور وسلوالو د امریکا د بې پایلټه الوتکې په برید کې وژل شوی دي. خالد بطارفی زیاتوي چې القاعده په جزیره نما عرب کې د نصر الوحشی پر ځای پخوانی کمانډان قاسم الرایمی ټاکلی دی. د یمن دوه امنیتي چارواکو تیر ورځ دیو چې وحشی چې په یو وخت کې د القاعده پخانی مشر اسامه بن لادن سره ډیر نږدې اړیکې درلودې د جون په 12مه په حضرموت سیمه کې وچل شوه دی. او وروسته خبر دا چې د امریکا د خارجه چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په خپل روسي سیال سرګی لاوروف ټینګار کړی چې روس د یوکرین په ختیځه برخه کې د رسبندې د لوزنامې احترام یقیني کړی. د یاد وزارت ویان جان کیری بیول چې کیری پرون په ټلیفوني خبرو کې په لاوروف زور راوړو چې د وخت نه دی ګټه واخلي او د درې اړخیز رابطه کاري د ګروپ د راتلونکي غونډې نه وړاندې د مینسک لوزنامې عملي کولو کار تند کړی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار سراج زهیر تاسو ته د پیسو بیې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د نهې په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 15 پیسې اغستل کیږي او په 103 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 101.5 روپۍ او په 101.5 روپۍ 15 پیسې. یو یورو په 115 روپۍ او په 115 روپۍ 15 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ او په 28 روپۍ 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 15 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 2 پیسې او په یو روپی 4 پیسې. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې د باران امکان دی. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 22، په بنو کې 24 او 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا حکومت اپوزیشن ګوندونه نن مازیګر په پیښور کې د صوبې په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي جلسه کوي. د جمعیت علما اسلام فیډلی ویان وای هڅه کوي چې دغه احتجاجي تحریک لارې تحریک انصاف ګوند د صوبې حکومتي واک پرېښودو ته اړ کړي.
موږ هڅه کوو چې تارین وکړو، لوی غونډې وکړو، چیرې بیا هم حکومت دې ته اړ شي ومني، بیا به دا خپل احتجاج موږ سخت کړو.
خیبر پختونخوا حکومت پرون د صوبې د اسمبلی غونډې ته د نوي مالی کال بجټ وړاندې کړ. د پیښور یو اوسیدونکي وایي په بجټ کې داسې څه نشته چې په عملي کېدو سره به ګنې د صوبې د غریب ولس ژوند ښه شي.
عام خلکو لپاره داسې څه خاص دغه پکې نشته چې د عوام پکې ښه شي یا د دې روزګارونه سیوا شي، سرکاري نوکریانې زیاتې شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې په هیواد کې د پوځي عدالتونو د کار مودې غځولو لپاره یو قرارداد منظور کړل شوی دی. د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن د خیبر پختونخوا لپاره مشر د قومي اسمبلی دغه اقدام په مخالفت کې داسې وایي.
پدې طریقو باندې کدی وایي دا چې موږ په ملک کې دهشت ختمولو کې روزه خو فکر نه کوو چې د ملک په بدلې څه پیل وي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله ده اوریدو ته لمشال رادیو سره اوسئ. ولنه موضوع ترازو د امین اشتلګون جمعیت العلماء اسلام فیډل او پاکستان پیپلز پارټي سیاسي ائتلاف نن د خیبر پختونخوا په مرکز په خور کې وجلسه کوي. دوی تور لګوي چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په تیر بلدیاتي انتخاباتو کې پراخ درغلې کړې دي. د دوی په خبره لکه څنګه چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د هیواد په تیرو پارلماني ټاکنو کې د نواز شریف حکومت د درغلې او رپاله لپاره تورناوه او ترې د مستفی کېدو غوښتنه کوله، نو اوس باید په خیبر پختونخوا کې هم نوموړی ګوند د ورته وجوهاتو په بنیاد استعفا ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت او عمران خان منلي چې بلدیاتی ټاکنو کې درغلی شوی، خو د صوبې د حکومتي واک پرې خودو خبره بیا نه مني. په دې اړه له پیښوره د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د اپوزیسیون ګوندونو د درې ګوندي سیاسي ائتلاف چارواکي وایي چې دوی په بلدیاتي ټاکنو کې د شو درغلوي له امله پر ایالتي حکومت د استعفا لپاره فشار زیاتولو په هدف نن په پیښور کې یو ستر احتجاجي جلسه او لاریون وکړي. دغه درې ګوندي سیاسي ائتلاف تر هغې وروسته د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور او نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې او لاریونونه پیل کړي چې د مئی میاشتې په 1 نیټه په دې ایالت کې بلدیاتي ټاکنې وشوې، چې په نتیجه کې اپوزیسیون ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف ګوند پراخو درغلوي تور پورې کړ. دغه ائتلاف چې پر عوامي نېشنل ګوند سربېره پکې پیپلز او د جمعیت العلماء اسلام فی ګوندونه شامل دي ټینګار کوي چې حکومت د پټاکونو کې د درغلیو او لاسوهنې له امله استعفا ورکړي او بیا د ټاکنې ترسره شي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو جګپوري غړي جان محمد اسک زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې په پیښور کې د نننی احتجاجي جلسې او لاریون په اړه وویل چې په دې کې بعد دغه سیاسي ائتلاف مشران ګډون وکړي او د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره به راتلونکي تګلارو ټاکي.
موږ په سیاسي ډګر کې د دې حکومت خلاف هلی ځلې کوو. د دې لپاره موږ هر ډول سیاسي احتجاج په کار اورو چې موږ هڅه کوو چې لاریون وکړو، لوی غونډې وکړو، کچیر بیا هم حکومت دیتا اردو سے جمهور غشتی دیو منی بیا با دا خبر احتجاج منو سخت کو اور بالاخر با حکومت مجبور کو چی استعفا ورکی. فکر کو چی دا خیبر پښتونخوا دا خلق حق دی چی سپین انتخابی نتیجہ چی دی اغا دی ترلاسا کی خود چی پا منظم ڈال پا انتخابات کی لاسوحانا سوی دا دی جمهوری حق چی دی اغا تالا کول دی.
لو بلی خواه دی تحریک انصاف پا مشرید خیبر پختنخوا ایلتی حکومت لی استعفا ورکولو انکار کرے او علا وزیر پر اس خطک دا بلدیاتی ٹاکنو پر محال پر خپل حکومت لگی دلی تورنا رد کری پا ٹاکنو کی دا گڑوری پڑا دا انتخاباتو پر کمیسونا چولے او ٹنگار کوي چې د ټاکنو پاړه هر ډول پړټن ته تیار دی. په اني حال کې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم سورې وړاندې اعلان کړو چې په دې ایالت کې د پوسټر سرنې لاندې بیا ټاکنو ته تیار دی. خو له بلې خوا بیا جان محمد اسکزی وایي چې د اوسني ایالتي حکومت په موجودیت کې د بیا درغلې نه کېدو ضمانت نشته، نو همدا لامل دی چې د تحریک انصاف حکومت د استعفا ورکړي او تر هغې وروسته د بیا ټاکنې ترسره شي. په خیبر پختونخوا کې د 13 میاشتې په 1 نیټه بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې پکې پراخه ګډوډي او د مخالفو ګوندونو ترمنځ وسلوالې نښتې هم رامنځته شوې چې په نتیجه کې ټاکنو پر ورځ او همداراست ټاکنو وروسته لږ تر لږه 2 کسان مړه او 3 زیات ټپیان شول. د یادونه وردا چې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ دغه سیاسي ائتلاف په داسې حال کې په پیښور کې احتجاجي جلسه او لاریون کوي چې 4 ورځې مخکې د خیبر پختونخوا په ګڼ شمېر ښارونو کې کار بندیز هم کړی و.
د زبی شفق په رپورټ کې مو په پیښور کې د کېدونکو احتجاج چې دریو ګوندونو په ګډه تنظیم کړي په اړه واورېدل. سیاسي ګوندونه له یوې اوږدې مودې وروسته پر دې توانېدلې چې په صوبه کې په خلاص مټ هړتالونه او مظاهرې وکړي. تر دې وړاندې د ترهګرۍ پیښو زیاتره سیاسي ګوندونه په تیره بیا د عوامي نېشنل پارټۍ سیاسي فعالیتونه په ټپه درولي وو، خو بلدیاتي ټاکنو عوامي نېشنل ګوند ته موقعه په لاس ورکړه چې لار کوڅو ته پراوتو سره پراخ سیاسي بهیر ته یو ځل بیا داخل شي. وسلوالو طالبانو د دې ګوند په سلګونه غړي د غړو د وژلو پړه پر غاړه اخیستې ده. دا چې هغه کومې وجې دي چې دغه ګوند بیرته سیاسي بهیر ته د ورګډېدو جوګه شو، پر دې موضوع عبدالحی کاکړ دا رپورټ جوړ کړی دی.
پاکستان په تیر بیا خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمې له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راسي د ترګري شکار دی. عوامي نېشنل ګوند شایي د دې هیواد یوازینی ګوند وي چې وسوالو طالبانو تربل هرې پارټۍ زیات تاوان رسولی دی. عوامي نېشنل پارټۍ چې له 2008 تر 2013 کال پورې پر خیبر پښتونخوا حکومت کړی او هم دغه وخت چې سواد په مکمله توګه د وسوالو طالبانو لاس لورغی او د دې پارټۍ په پرله پسې غوښتنه فوج عملیات وکړو او سواتې له وسوالو طالبانو پاکړ. د دې پارټۍ د مذهبي انتیا پسندۍ او شدت پسندۍ پر ضد جارحانه پالیسي د دې وجه سوه چې په خاصه توګه د طالبانو په نشه سوه. د دې ګوند مشران وایي وسوالو یې تر 350 زیات غړي ټک په ټک وژلي. دغه پرله پسې بریدونو ګوند دې حالت ته راورسولی چې سیاست یې له پراخو میدانونو د کور انګړ او تالار ته راغونډ سو. د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو او د ډکو له وجې عوامي نېشنل ګوند کمپاین ونه کړای سو او نتیجه دا سوه چې دې ګوند د 2008 کال په انتخاباتو کې چې د صوبای اسمبلی کومې ډیر چوکۍ ګټلې وي هغه پرڅلو ورو درېدلې. خو اوس داسې ښکاري چې عوامي نشلګون سیاسي سا اخیستی او د خیبر پښتونخوا د بلدیتي انتخاباتو د نتیجو پر ضد یې ولسي تحریک پیل کړی دی. پوښتنه دا ده چې هغه کومې وجه دي چې دغه ګوند اوس لارو کوڅو ته راوتلی سي، هړتال او جلسې کولای سي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاض وجه په ګوته کوي.
اولنې خبره خو دا ده چې دا کم اپریشنز په وسیله پیمانه شوی دی او ټول ملک یو امنومان صورتحال کې بهتري راغلی دی. په حکومت کې دی او هغه رنګ په فرنٹ لائن باندې هم هغه دغه ته ندی مخالف دی هغه قوتونه و او هغه بلکې خلاف کاروایانه کولې. دریمه خبره دا هم ده پکې چې دوی سره اتحاد کې د نیت العلماء اسلام پر دوران ګروپ دی، نو دا زما په ناقص رای کې ده تک هم ورته فائدې شته.
خو د عوامي نشلګون جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې دوی نور له سختو ورځو سره عادت شوي دي، خو البته زیاتوي د وزیرستان عملیاتو پر دوی د وسوالو د بریدونو فشار لږ څه کم کړی دی.
اوس هم ماحول تقریبا عمر رنګ دی، ټارګټ کلینګ زمونږ بند شوی نه دی. سپین دومره اوږد شو چې لازم نه چې سړی د اور سره مدد شي. هر څه چې پېښېږي خو موږ خپل کوشش کوو چې موږ خپل هغه زوړ مطلب د خلکو سره د رابطې زموږ کم انداز وو، نو په هغې باندې مطلب چې خپل عمل وکړو. البته دا یو خبره زه ضرور کوم، کرنه د وزیرستان اپریشن شروع شوی دی، د دغې اپریشن په وجه لږ فرق راغلی دی.
دا چې عوامي نشلګون د بلدیاتي انتخاباتو نتیجو نه منلو پر اساس بیرته ځان پراخ سیاسي ډګر ته داخل کړي، خو کارپوهان ورباندې نیوکه هم کوي. دوی وايي ګوند دغه حالت د ولس نه بلکې د خپل ساک بحالولو لپاره استعمالوي. په پېښور کې خبریال ګوهر علي هم له دغو کارپوهانو څخه یو دی.
دا د عوامو ضرورت دی، نه د حکومت ضرورت، دا د امپي ضرورت دی. هغه دا احتجاج برخه والی او د احتجاج په ذریعه باندې خپل سیاسي ساعت دوباره بحال کړي. یقینا تنقید هم په دې نظر باندې کېدی شي فایګرافا چې کله دغه ورکړې مثال دی چې دوی خلکو ورته وي چې دا مسلې تاسو په لارو کوڅو کې مال کوي، تاسو روڼه پارلمنت ته روڼه. اوس هغه عوامي فلسفه چې هغه دغه بار راو سره پارلمنت او سړکو په کوڅو احتجاج کوي
ځینې کارپوهان بیا دا فکر کوي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د شکیلتیا په اړه راغلي بدلونونه تر یو حده د وسلوالو ستراتیژیک اهمیت کم کړي، چې له وجې د عوامي نشل پارټۍ په ګډون پر نورو وسلواله مخالفو ګوندونو او کړیو فشار هم کم شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت پرون دغه صوبې د اسمبلی غونډې ته د نوي مالی کال لپاره د صوبې ترقیاتي بجټ وړاندې کړ. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید وای دا خبره غلطه ده چې ګنې د صوبې بجټ یې د تحریک انصاف د مشر عمران خان په خوخه جوړ کړی دی. نوموړی دا کوي چې په بجټ کې یې په صوبې کې د نوو سکولونو جوړولو لپاره د پام وړ اندازه پیسې بیلې کړې دي. له پیښوره نور اورو د غلام غوث په رپورټ کې.
د سه‌شنبه پورس په پیښور کې د بجټ روستو د خبري غونډې پر مهال لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید د مخالف غوندونو هغه نیوکه رد کړې چې غني د پښتونخوا صوبې لپاره بجټ په بنګاله کې تیار کړی شوې دی.
زه فائنانس منیسټر یم، زما د مجه بجټ شوې دی. زه په دې سلورو پینځم یشت کې ما بنګاله نه لیدلې. د عمران خان سیب انستراکشن، د سراج الحق سیب انستراکشن، یا د صحافي حضراتو انستراکشن، یا د بزنس کمیونټي انپوټ ورکول، یا د چمبر اف کامرس انپوټ ورکول، دا خو ډیره زیاته خبره ده.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د پښتونخوا په بجټ کې زیاتې پیسې د تعلیمي پرمختګ لپاره بیل کړې شوې دي او 260 نوې سکولونه به په دې روان مالی کال کې جوړول شي.
زمنګ 97 ارب روپے دا زمنګ د بجټ مور دین 36% آی تھنک د سره موږ ایجوکیشن ته الوکیټ کړی دي، یو خاص کر په دې کې موږ فیمیل ایجوکیشن د ماشومان جنکو په سکول نو ډیره زیاته توجه ورکو.
د خزانه د صوبایي وزیر مظفر سید نمی چې وپوښتل چې په بجټ کې د نوي ټیکسونو د نه لګولو خبره شوې ده، خو بل اړخته د بجټ په کتابونو کې په غټو لارو د ترانسپورت او سورلو په ګاړو سی ان جی او پېټرول پمپونو د ټیکسونو په شرح کې اضافه شوې ده، نو په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید وویل
د سخمی خپل محاصل ډیر زیات کم دي زمنګ انحصار هم په مرکز باندې دی دیو جن منګ تیلو تا منګ ګیس تا منګ کویله تا منګ اوبو تا منګ بجلی تا منګ جنگلاتو تا منګ ټوریزم تا توجه ورکړی دا چې خپل ریوینیو زیاته کو ټیکسونو په ځای منګ ریوینیو زیاته
د خیبر پختونخوا د 1.3 ارب روپو په پېښوي بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره 1.5 ارب روپی بیل کړی شوی دی او د خزانه د صوبایي وزیر وینا زیات بجټ د تعلیم لپاره مختص کړی شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو هم د خیبر پختونخوا پر کلنی بجټ په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزی د دغه خار له څو تنو اوسیدونکو سره خبرې کړې دي چې اوریدو ته تاسو را بولو.
زما نوم حامد دی، زه سټوډنټ یم.
بجټ خو خله ډیر بد نه دی کنه، خو دې کې دا چې مهنګایي د عوامو خیال وسات دی چې روزه رااله چې دا مکمل د عوامو ریلیف ورکړي دی روزه کې.
زما نوم شیر علی
دی. چې څه وعده کړي او څه خبرې کړي لکه هغه کې غریب سړي سره دومره خیال یې نه ساتلی. یو دیاړي مار سره 300-500 روپۍ دیاړي دی غي چې خپل روزمره کوم شی نه دی هغه هغه سهولت دی صرف ورکی نه، بس هغه نور خود نه بنگلې ته غواړي نه ته گاڑی غواړي. دا ګرمي دی دومره غي بوجود نن سبا ټماټر لا اوسه پورې 50 روپۍ کیلو کې چلیږي.
زما نوم جی ډاکټر عابد دی، په یو این جی او کې کار کوم.
دا زما په خیال خاص ریلیف نه، ځکه که تاسو د یو کال وروستو هغه ته وګورئ کنه پرایزز او د اوس پرایزز وګورئ نو آی تھنک چې 20-30-40% هم انکریز شوی. چې زه تنگ یم بلې خپل تنخواه کې نو هغې خو به خامخا تنگ یي.
زما نوم دی طارق احمد، زه د پېښور اوسیدونکی یم. خو د بجټ دپاره عام خلکو دپاره داسې څه خاص دغه پکې نشته چې دی عوام پکې ښه شي یا د دې روزګارونه سیوا شي، سرکاري نوکریانې زیادې شي، ډېر بېروزګاري زموږ په پېښور کې خاص کار.
زما نوم مسعودجان دی. زما په خیال باندې خو بجټ ډېر ښه پېښ شوی دی، ځکه چې دونه خاص ټیکسونه په آر یو شیز باندې نه لګېدلی که دغه څه ټیکسونه لګېدلي دي په دې ګاډو باندې یا دغه نو خیردار غریب خلکو دغه سره داسې خاص دغه نشته. او بله دا خبره چې په بجټ کې داسې حد دپاره چې کوم دغه مقرر شوی دی هغه هم ډېر ښه دی، چې کوم ترقیاتي کارونه دي انشاءالله زموږ امید دی ترقیاتي کارونه به انشاءالله پکې ډېر خوشي.
اصل جمال یاره بجټ خو ماشاءالله ښه پیش کړی دی، بس صرف د ملازمینو سره بګرایو زیاتې کړي اپګریډیشن لا کلیئر نه دی چې دې باره کې دوی مطلب درې څنګه اپګریډیشن باره کې دوی سوي.
څوکشته کرشته چې زمونږ د پښتنو ټپوسو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما دې کنده تا پور ځان داسې ځنګول ما د ماشوم بچو بچا پډې را شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلې مې لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو وو سي مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت کار کې اول د ترته ای دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غاک.
اوریدونکو د پاکستان قومي سملای پرون د آرمی اکټ آرډیننس تر څلورو نورو میاشتو پورې غځولو په مخه یو قرارداد منظور کړل. متحده قومي موومنټ پرته زیاتره سیاسي ګوندونو د قرارداد حمایت کړی، خو د بشري حقوقو تنظیمونو او د مدني ټولنو غړو بیا پر د سملای پر دغه اقدام نیوکه کړې دي. په دې اړه عبدالحی کاکړ د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د خیبر پختونخوا لپاره مشر او د های کورټ د سوات بنچ له پخواني جج شیر محمد اډوکیټ سره مرکه کړې ده. نوموړي څخه پوښتل شوی چې د یو قانون پوه په حیث په پوځي عدالتونو کې د مقدمو په پټه توګه چلولو کار ته د څنګه ګوري.
په پټه دې لپاره چې دنیا دا اونو ښکاري چې کم شهادت د قبولولو نه دی هغه دې قبول کړی دی، یا یو ملزم سره مطلب چې قانوني کوم حقونه دي هغه د ناغسته شي که په ښکاره وشي نو ټول دنیا ته به پته ولګي چې دا سړی مجرم او د جرم کړو دغه مطابق سزا ورکړي. شهادت سړی به داغه ستایل وکړي
که ښکاره او په ډاګه باندې کېږي په هغه کې شهادتونه نه راځي مخې ته او هیڅ هم نسی کېدلای. که دا رنګ په پټوي نو ممکنه ده هغه شهادتو والا به پټوي، هر څه به پټوي، نو دا کېدای شي سم وسی. دلیل دا دی
شهادت پټ څنګه کېدای شي چې مله سره داغه خلاف شهادت نشته، خو پغلا باندې یو سړی راغی هغه یو بیان ورکړ او په دروغ یې ورکړ او عدالت یې تسلیم کړ چې بس دا ستاسو بیان صحیح دی، نو دا انصاف هو نه شي کولای. ګورې دې دا چې دهشتګردۍ والا خبرې دي دا د ریاست د انتظامي امورو کمزورۍ دي. په کار کې دې هغه امور باندې زور واچوي چې تفتیش ولې په ایمانداري سره نه کیږي، خلک ولې ورته چې د شهادت ورکول نه لري. لکه زمونږ په سوات کې چې دلته څومره دهشتګردانو هغه په هغه وخت کې نیول شوي چې کله دلته فوج فوج افسران چې دي د فوج سپایان چې دا هغه مضبوط ګواهان وو کنه هغه عدالتونو کې بیان ورکړی هغه بشر یریږي نه، خو یو کیس کوم چې په یو فوجي سپاهي یا حوالدار یا میجر یا د شهادت لاندې راوخته
شرمامد ټیکټ سیب هم دغه د دوی دلیل دی لکه تاسو چې وایسته چې هر څوک کېریږي کغه په حکومت کې دی، حکومت د باندې دی ک جج دی هغه فیصله وروي، نو دوی هم دا دلیل ورکوي چې شهادت راتلای نه چې جج ډیر پښکار باندې فیصله نه کوي ځکه سبا دوی بیا پنه شه دی.
لږه ما په خیال دی عدالتونه خو ضرورت نشته، دا خو چې دوی ته کم خلک معلوم دي چې دا د شتګل د بس بغیر د عدالت له سره خپل حساب کتاب کوي دا خلک د اسمان نه را پروته، دا خلک مته چې یو خاص مقاصد لپاره چې او نن هم مته چې هغه دومره قوت او طاقت بیا مونږ چې هغه د دې سمبالو نه دي په کار چې په اړه لیول دی باندې سوچو پېښ
او یعنی تاسو په خیال دی ته د داسې عدالتونو جوړول ضرورت نه دی بلکې پالیسیانو ته تغییر یا بدلون ورکول د پاره په کار دی
چې دغه زمام د غړای دا چې د دې حکومت پالیسي چې دی هغه اوس په اړه مته چې واضح نه دي او په دې طریقو باندې کدی وایي دا چې موږ په ملک کې دهشت ختمولو کې زما خپل فکر دا دی چې دا د دهشت ختمولو طریقه نه ده بلکې دا دهشت نور ځکه چې ریاست هم د قانون او د آئین خلاف ورزي شروع کړي او د ریاست ادارې هم په هغه انداز باندې کار شروع کړي چې کوم هغه خلاف قانون خلک کم دهشتګر خلک کم عمل کوي او هغه طریقې کار دی اختیار کړي، نو زه خو فکر نه کوم چې د ملک په دې څه فائدې وي.
د پاکستان قومي سملې لخوا د آرمي اکټ اورډیننس مودې غځولو په اړه مو د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د خیبر پختونخوا له مشر شیر محمد ټوکیټ سره زمنګ د همکار عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لالاري پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای
سي. اوریدونکو د پاکستان په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد پاکستانی پوز د عملیاتو یو کال پوره شوه، پوز دا وکوي چې د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات کړي ورڅخه یو د پام وړ شمیر وژلي دي. خو څېړونکو وایي چې لیوې خوا د عملیاتو له قبایلی سیمو په لکونو خلک بې کوره کړل، نو له بلې خوا په کې د وسلوالو مهم مشران نه دي پنخ شوي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي د ضرب ازب عملیاتو له پیل راهیسې په افغانستان کې د نام نه پیخې ډېرې شوې دي. پر دې موضوع د اسرار عالم مومند رپورټ ورو.
د پاکستان د پوز ویاند جنرال اسیم باجوا د تیر خلیف اورز ویلی وو چې په شمالي وزیرستان کې ضرب ازب عملیات یې د خ او بد ټولو طالبانو خلاف کړی دي، خو افغان چارواکو تر دې مخکې ویلی وو چې د عملیاتو لوجې وسلوال له ډیورن کرخې اغړه افغانستان ته شړل شوی چې لوجې تر اگر بریدونه ډیر شوی دي. همدارس په کابل کې د سیمایزو چارو کارپو ودیر سپه وای کله هم د افغانانو باور ناراضي چې پاکستان با پر خپل ځمکه د افغان طالبانو پر ضد عملیات تر سره کړی.
په دې باندې نو ملې مان افغان باور ناراضي ولې چې تر اوسه پورې جوړوي حتی خبرې کوي او که جنگ کوي او که راضي که نه راضي دا ټول د پاکستان د سکیورټي مقاماتو او پوځ د فلټر او د نظر نه تیریږي او دوی پرې باندې تر اوسه هم مؤثر دي، مګر لایک ډیپلوماسي کوي په سولې راوستلو کې هم نه پوهېږم چې مقصد څه دی.
بلخوا د پاکستان په وزیدا کوي چې په ضرب ازب عملیاتو کې یې عرب او نور بهرني وسلوال هم وجلي او د وسلوالو په نخښه کولو کې یې هیڅ فرق نه دی کړی. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوز په خوانی لیفټیننت جنرال تلت مسعود وای په افغانستان کې د دولت مخالفینو د حملو د زیاتېدو وجه له وسلوالو سره د پاکستان ملاتړ نه بلکې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل دي. د ده په خبره که څه هم د حقانی طالبانو مشرتابه په پاکستان کې ده، خو د دې ډلې د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شوي دي.
په دې کې شک نشته چې د افغان طالبانو مشرتابه په پاکستان کې ده، خو د دوی چې کوم قوت دی هغه ختم کړی شوی او اوس د پاکستان لزمکه په افغانستان کې بریدونه نشي کولای. زما په خیال د افغان طالبانو مشرانو ته پاکستان ځکه سنوي چې اسلام آباد غواړي دغه مشران د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره استعمال کړي نه چې د جګړې لپاره.
د پاکستان د پوز ویان ویلی دی چې د ضرب ازب پوزي عملیاتو د پیل وړاندې هغوی افغانستان ته ویلی وو چې د پولي هغه غاړې ته انتظامات وکړي چې افغانستان ته د وسلوالو د ورتګ مخه ونیول شي، خو د په خبره لبد مرغه داسې ونه شول. نوموړی وایي د تحریک طالبان پاکستان مشران اوس هم هلته موجود دي او هیله ده چې پر روانو ورځو کې به د دغو خلاف هم عملیات وشي. یا به گرفتار شي او یا به پاکستان ته حواله کړل شي. خوابان چارواکو تل ویلي چې دوی په خپل د ترګری ښکار دي، نو د وسلوالو ملاتړ نه کوي او نه هم د تاریخ طالبان پاکستان کوم غړي افغانستان کې شته دي. همدارا سرګندونه په کابل کې د سیمایزو چارو کارپو ودیر ساپه هم کوي او وایي د ډیورن پر کرخا د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول اسان نه دي.
دا لارې هم څه کنټرولوله د ډیورن خوانه نشي، ځکه چې بخواني مجاهدین راتلل او د رد آرمي روسره لښکرو په ضد جنګېدل چا کنټرولوله نه شول، په شمول د شوروي د وخت د قواوو سره. نو اوس هم دا مشکله ده، مګر که رښتیا وایي امریکې سایډ دی، د افغانستان سایډ دی او د پاکستان سایډ دی، دا درې واړه همیشه هر میاشت دا سره لري. ولې دا خبرې میډیا ته راوځي او هلته یې حل نه کیږي؟
د پاکستان د پوز ویاند سمباجوا ویلی چې د زربیازه پوزي عملیاتو پر وخت غن شمیر وسلوال د افغانستان لاري خبر ته هم اوریدلی دي. خوره د په خبره وز د پاکستان او افغانستان د خبرتي دارو په ګړه د کار سره بعد وسلوالو د تګ را تګ مخه ونیول شي.
اوریدونکو د اسرائیل ممند رپورت موریدو پنځنی می بجی شوی دی. لانی سي اجمل لند خبرونه اورو.
په بلدیاتی ټاکنو کې د ممینا درغلو خلاف نن په پیښور کې د خبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نیشنل ګوند، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فی ډله جلسه کوي. د خبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید ویلي دي د اپوزیشن ګوندونو هغه دعوې بې بنیاد دي چې ګنې د 2015 شپاړسم مالي کال د بجټ په تیارولو کې ورسره مشورې نه دي کړې. دا لاغې وروسته ده چې د خبر پختونخوا د اپوزیشن ګوندونو غړو پرون د بجټ د اعلان په وخت احتجاج وکړ، د صوبایي سملې نه ووتل. د پاکستان قومي سمنې د 2015 کال د پوځي آرډیننس موده د نورو څلورو میاشتو لپاره د غزولو منظوري ورکړې ده چې د روانې میاشتې د 15مې نیټې نه به شروع کیږي. پرون د قومي سمنې په غونډه کې د دفاع وزیر خواجه آصف د یاد آرډیننس موده غزولو لپاره قرارداد وړاندې کړ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د پېښور نه تر تورخم او له تورخمه تر جلال آباد پورې به موټروی جوړوي. نوموړي دا خبره نن د قومي سمنې د غونډې پر مهال کړې ده. ټاکل شوی چې سبا به د ناروې په سرخار اوسلو کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ غونډه شروع شي. افغان چارواکي وایي چې د دې لپاره افغان وفد اوسلو ته رسیدل دي. په جزیره نما عرب کې القاعده ډلې ویلي دي چې په یمن کې د دوی مشر په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. د القاعده د یمن د څانګې او مشر غړي خالد وطارفي نن په یو بیان کې ویلي چې نصر الوحیشي سره د دوه نور وسلوالو د امریکا د بې پایلټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. او د مصر یو عدالت نه لیکل شوی پخانی ولسمشر محمد مرسی ته له بهرنیو وسلوالو ډلو سره د پټو سلام شروع کولو په تور د عمر قید سزا اورولې. په محمد مرسی چې د کومو ډلو سره د سازشونو جوړولو تور لګیدلی پای کې د فلسطین اسلامي وسلواله ډله حماس، د لبنان وسلواله ډله حزب الله او د ایران ډلې شامل دي.
خبرونه لنډیز مولانی سي اجمل اوریده. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالي رابی اکرم خان اورو.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلی کې داخله چارو وزارت پاکستان کې د ماشومانو خیر خیګړ لپاره کار کوونکي غیر سرکاري نړیوال تنظیم سیف د چلډن باندې د پابندۍ فیصله مؤخر کړې ده. ادارې وایي پاکستان کې دا وخت د جمهوریت ودی، تعلیم، ساينس، صحت، ماحول، د غربت خاتمې، د ماشومانو تعلیم او د زنانو امور سره سره سیاسي، معاشي او سماجي شوبو کې په زرګونو ملکی او غیر ملکی ادارې کار کوي. د پخوانی پوزي صدر پرویز مشرف په دور کې د دې پخپرېدو کې اضافه وشو. ادارې مخکلي کې د داخله چارو وزیر د یو الاسته اجلاس هم راغوخته دي چې پکې به د مشکوک کردار حامل د ان جی او د مستقبل په اړه فیصله کیږي او یو نوی قانون به هم جوړیږي. ادارې په وینا د ان جی او د ملک پسمنده خلکو لپاره بلوموم قابلیت قدر خدمت کوي، خو سرکاري رپورټونه ظاهروي چې ځینې ادارې پاکستان حکومت سره شوی د معاهدو او مفاهمتي یادښتونو پابندي نه کوي. په دې صورت حال کې د ان جی او د دې امر پابند جوړول پکار دي چې اغوی د ډونر سپیس صرف هغه مقصد لپاره استعمالوي د سل لپاره چې مختص شوی وي. مشتک ورځپاڼ خپلې درې کې لیکي د روژې میاشته پر راتلو ده او نه صرف د خوراک شیانو نرخونه په اوچتېدو دي، بلکې په بازارونو کې د غلا کوونکي زنانو په اړه اطلاعات هم د تشویش وړ دي. ادارې وایي بجټ نه پس او روژه راتلو سره مصنوعي ګرانې پیدا کوونکو ته ښه موقع ترلاسه شوه. په کار ده چې کوم شیانو نرخونه اوچتېږي چې د هغې په اړه خلک د بهر ملکونو غوندې بایکاټ کوي. ادارې زیاتوي د پېښور ضلع انتظامیه د باید کم از کم د روژې په میاشته کې ناجایزه منافع کوونکو خلاف د کاروایي وکړي. مارکیټونو کې د کتنې نظام لپاره د کمیټیانې مقرر کړي او د دین علاوه په مقامی سطح د جماعت امام او د علاقې په مشرانو باندې مشتمل کمیټیانې جوړ کړي چې هغه د خلکو په شکایتو کاروایی کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په داسې حال کې چې د بشري حقوقو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې د 500 روانه تیز لړۍ دی ودروي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د هغه هیواد حکومت پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به مجرمانو ته د مرګ سزا نه ورکوي. بل خوا فارن پالیسي مجله لیکي پاکستان د خپلې بهرنۍ پالیسۍ له لارې غواړي له سعودي عرب او ایران سره ښې اړیکې وساتي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د چارواکو تر مخه د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د یو میاشتې لپاره په پانسیانو بندیز لګولی دی. مقاله لیکي د پاکستان حکومت د تیر دسمبر میاشتې راهیسې تر اوسه د سل نه زیاتو قیدیانو ته پانسیانې ورکړي دي. په پاکستان کې په 2008 کال کې د پانسیانو په ورکولو بندیز لګول شوی و، خو د دې بندیز لرې کېدو وروسته د بشري حقونو د فعالانو د ځینو هیوادونو لخوا خفګان او اندېښنې مخې ته راغلې. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 8000 قیدیان د مرګ سزا لپاره په انتظار دي، چې پکې زیاترو سره د اپیل کولو لار هم نور نه ده پاتې. سرونکي وایي د هیواد عدلي نظام د پولیسو د تشدد او په قانون کې د کمزوریانو له وجې خراب شوی دی، او د دې نه دا ثابتېږي چې په یادو قیدیانو کې زیاتره هغه کسان د مرګ له سزا سره مخ دي چې مقدمې په سمه او شفافه توګه نه دي څېړل شوی. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د کویټې او د ایران د زاهدان خار ترمنځ د ریل ګاډي سرویس په داونه د 15 کلونو د ځنډ وروسته بیا پیل شي. په داسې حال کې چې د ایران چارواکي به د هیواد د اټمي پروګرام په سر د جون د 1 نیټې په خبرو کې ګډون کوي، د پاکستان او ایران ترمنځ د ریل سرویس شروع کېدل د دواړو هیوادونو په ښه اړیکو کې یو تازه ګام دی. مقاله لیکي په عین حال کې پاکستان د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې د برخې اخیستو سره هم مهم رول لوبولی دی. د پاکستان پارلیمان ځینې کارپوهان او خلیجي ریاستونه په دې حیرانه کړي وو چې د یمن پر ضد په عملیاتو کې د غیر جانبداره اوسېدو د خپلو زړو اتحادیانو د ملاتړ لپاره سرتیرو نه لیږلو په حق کې په ګډه پریکړه وکړه. مقاله لیکي که څه هم پاکستان له سعودي عرب او ایران دواړو سره تعلقات لري، خو پاکستان نه د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخیسته او نه هم د ایران د اټمي پروګرام په سر خبرو کې ځان شامل کړ. فورن پالیسي لیکي په داسې سیمه کې چرته چې د فرقواریت د ګواښونو له وجې یو هیواد له خپلې لارې لرې کیږي، پاکستان په ارادي توګه د دې مخه ونیوله او سعودي عرب او ایران چې په سیمه کې مخالفه هیوادونه دي سره د ډېر له احتیاطه کار واخیسته.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا د افغانستان د سولې موضوع د هغه هیواد ولسمشر د کاري ایجنډا په سر کې ځای لري او اوس وخت رسیدلی چې د افغانستان د روغې جوړې خبرې پیل شي. دا څرګندونې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي او د راند کارپوریشن مخکښ څېړونکي جیمز ډابنز فورن افیرز خبرونې ته په یوه مقاله کې کړی دی. رضوان مراد د دې مقالې مهمې برخې وروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن پخوانی استازي او د راند کارپوریشن څېړونکي جیمز ډابنز وای په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان، پاکستان او طالبانو د سولې لپاره غیر متوقع ګامونه اخیستي دي. نوموړي چې د 2001 کال د بن په کانفرنس کې د متحده ایالاتو استازیتوب کړو فورن افیرس خبرونې ته په یو مقاله کې ویلي د 2001 کال راهیسې د افغانستان د سولې لپاره فرصتونه برابرېدل او بیا له منځه تلل. جیمز ډابنز لیکلي له طالبانو سره د امریکا له خوا د خبرونو کول د افغانستان د سولې د پروسې په مخ کې ستر خنډ او کله بیا د سیاسي توافق د نشټوالي او غلط فهمۍ او عمل هم د سولې پروسه په ټپه درېده. نوموړي ویلي متحده ایالاتو په 2010 کال کې دا ومنل چې د افغانستان د جګړې ختمېدل د سولې له لارې ممکنه ده، خو بیا د ډابنز په خبره د سولې بهیر ورو او په غیر دوامداره توګه پرمختګ کاوه. جیمز ډابنز وړاندې لیکلي د افغانستان اوسنی ولسمشر اشرف غنی د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړی دی او پاکستان او چین هم لیوالتیا لري چې دې بهیر ته تازه سا ورکړي. طالبانو هم په دې ویلو سره چې غواړي تاوتریخوالی پای ته ورسیږي د سولې د خبرو لپاره خپل رضایت څرګند کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي فارن افیرس خبرونه ته لیکلي، ټولې خواوې باید له اوسنی فرصت څخه ګټه واخلي او د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره کار وکړي. جیمس ډیبنس وړاندې وایي متحده ایالات باید له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي چې د جګړې په ډګر کې د خپلو جبهو له کرښو ساتنه وکړي، پر پاکستان فشار راولي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي، او تر ټولو مهمه دا ده چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ویستلو په مسأله کې قاطع نه اوسي، او تر 2018 او له هغې وروسته هم له افغانستان څخه د خپل ملاتړ تعهد وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي په راتلونکي کې به د ولسمشرۍ لپاره ځان نه کاندیدوي او همدارنګه به د اوسني حکومت په چارو کې لاسوهنه نه کوي. په داسې حال کې چې ښاغلی کرزی وایي چې نه غواړي د اوسني ولسمشر محمد اشرف غنی پر حکومت انتقاد وکړي، د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او افغانستان د ملي امنیت ریاست ترمنځ د تفاهم لیک په اړه په علني توګه انتقاد کړی دی. په دې اړه نور جزئیات اورو د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی به د 2019 کال د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتو کې د کاندید په توګه برخه نه اخلي. دا خبره ښاغلی کرزی نیویورک ټایمز ضرورت پانی ته د یک شنبه په ورځ کړې ده. ښاغلی کرزی زیاته کړې ده چې د خپل ولسمشرۍ دوره یې تیره کړې ده او غواړي افغانستان له بیلو نظریو سره ځوان مشران ولري. د افغانستان اساسي قانون وایي چې هیڅ ولسمشر نسی کولای تر دوه ځلې زیات ولسمشر سي. ځینې کارپوهان د اساسي قانون دا ټکی داسې تعبیروي چې ګواکې ولسمشر نسی کولای درې پرله پسې دورې حکومت وکړي. د ولسی جرګې غړي شکریه بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پخوانی ولسمشر د بیرته سیاسي قدرت د اخیستو لپاره چمتووالی نه دی ښودلی، ځکه چې اکثر سیاسیون ورنه هیله وکړله، ژمنه یې وغوښتله چې تاسو به دوی پرېږدئ چې خپل کار مخته بوځي او په سیاست کې نور به نه ځلېږي. مګر دا په دې معنا باندې نه ده چې ولسمشر کرزی د افغان په صفت باندې خپل ټول سیاسي فکر او نظر د ځان سره خوندي وساتي.
پخوانی ولسمشر همداراز نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې د اوسني حکومت په کارونو کې بلاس نه وهي، خو کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک سو، پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو اعلامیه خپره کړه چې پکې د افغان حکومت غوښتنه کړې وه چې دا تفاهم لیک باید له منځه یوسي. شاغلی کرزی نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په دې باور دی چې د پاکستان استخباراتي اداره اوس هم د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او دی نه غواړي چې د دې تفاهم لیک ملاتړ وکړي ځکه چې دی سوله غواړي. میرمن بارکزی وایي د پخوانی ولسمشر په حیث او له دې کبله چې شاغلی کرزی د افغانستان ګاونډي په شتوګه پیژني باید په دې اړه ورسره مشوره سوې وای. میرمن بارکزی زیاتوي چې له پاکستان سره د تفاهم لیک په اړه نه یوازې ښاغلی کرزی انتقاد کاوه، بلکې ګڼ شمېر نور افغانانو هم اندېښنه درلوده. ښاغلی حامد کرزی همداراز نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته د خپلې دورې په وروستیو کلونو کې له واشنگټن سره د اختلافاتو په اړه ویلي، له امریکا سره د ځینې کارونو لکه د شپې لخوا د امریکا د نظامی عملیاتو او د امریکا په هوایي حملو کې د ملکي کسانو د وژل کېدو پر سر پر اختلافاتو سربیره د امریکا خلکو ته زیات احترام لري او منندوی دی چې دغه هواد د دوو ورونو په ګډون ډیرو افغانانو ته ځای ورکړی دی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجه،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاو کم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو، آسٹریلین سټریټیجیک پالیسی انسټیټیوټ نومې یوې څېړنیزې ادارې د پاکستان او چین پر اقتصادي اړیکو په دغه لړ کې پر شویو وروستیو پرمختګونو یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې د کاشغر گوادر تجارتي لار د سیمه ایز ارزښت او دغه پروژې پر وړاندې د پرتو ننګونو یادونه شوې ده. د دې لیکنې تفصیل ما هارون بچاوري. د آسٹریلیا د یوې څېړنیزې ادارې آسٹریلین سټریټیجیک پالیسی انسټیټیوټ لیکنه وایي په تیرو 3 میاشتو کې د پاکستان حکومت یو شمېر داسې پریکړې وکړې چې هدف یې د هغه هیواد چین ته لا ډېر نږدې کول دي. په دغه لړ کې یو د پام وړ پرمختګ 13 اپریل میاشت هغه وخت وشو کله چې د چین ولسمشر د پاکستان د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د اقتصادي راهدارۍ پروژې لپاره د 64 بلیونه ډالره پانګونې اعلان وکړ. د چین له کاشغرا د پاکستان تر گوادر پورې د تجارتی لار دغه پروژه به په 15 کلونو کې سر تر رسول کیږي چې پکې د یو شمیر لوی سړکونو د ریل د پټلۍ او همدارز یو شمیر برېښنا کوټونو یا پاور پلانټس جوړول شامل دي. د لیکنې تر مخه کله چې د بلوچستان د گوادر بندر په مکمله توګه فعال او د اقتصادي رهدارۍ پروژې چارې هم بشپړ شي، چین به وکولی شي د همدغه بندر له لارې یوه زیاته اندازه تیل وارد کړي. لیکنه کاږي له کاشغر گوادر تجارتی لار سره تړلې یوه بله مهمه موضوع چې په رسنیو کې یې ډېره یادونه نه کیږي او پر کومې چې لا هم د چین او پاکستان خبرې روانې دي. د پاکستان لخوا له چین څخه په روایتي وسلو سنبال 8 سبمرینه یا هغه سمندري جازونه چې د اوبو دننه پټ سفر کوي اخیستل دي. لیکن وایي کې دغه سودا وشي نو چین به د بل هر هیواد پرتلا پاکستان ته د زیاتو وسلو ورکوونکي هیواد جوړ شي. لیکن دغه راز وایي چین تر هغه وروسته چې غربي هیوادونو په تیره امریکا او افغانستان د خپلو ځواکونو ویستل اعلان کړل، پاکستان سره د اوږدمهاله اقتصادي او ستراتیژیکو اړیکو پر لا مضبوطولو توجه زیاته کړه. د کاشغر گوادر تجارتی لار پترس کې چین غواړي په افغانستان کې هم د تیلو او نورو قیمتي معدنیاتو راایستلو په کار کې پانګونه وکړي. د لیکنې تر مخه په سیمه کې د چین پیاوړي اقتصادي رول د افغانستان ولسمشر هم مجبور کړل چې د خپل اولنی بهرني سفر لپاره د همدغه هیواد انتخاب وکړي. خو د پاکستان او چین د تجارتی لار پروژې سر ته رسولو لپاره ضروری ده چې د پاکستان حکومت د بلوچستان او خیبر پختونخوا د ځینو برخو همداراز قبایلي سیمو د آرامه کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. لیکنه زیاتوي چین له پاکستانه غوښتي چې د افغان طالبانو د هغوی د نورو نظریاتي ملګرو چې د چین یو غوریان او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي پکې شامل دي او د پاکستان په خاوره کې پټ دي پر ضد عملیات وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، رایټرز خبری ایجنس په پاکستان کې ډاکټرانو ته د ورپېښو امنیتي خطرونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې په ځانګړې توګه په کراچۍ ښار کې د ډاکټرانو د هدفي وژنو پېښې یادې شوې دي. د دې لیکنې مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
رایټرز خبری ایجنس پولیسو دخلي لیکي چې تیر کال په پاکستان کې شپږ ویشت ډاکټرانو وژل شو. ایجنس وایي د 2010 کال په پرتله دا شمېر درې چنده زیات دی. په دې کې زیاتره ډاکټران په کراچۍ کې وژل شوي دي چې د دغه ښار شل میلیون آبادي لاول نه له وسلوال تشدد او جرمونو سره مخامخ ده. ایجنس په کراچۍ کې د یو ډاکټر رضا مثال ورکولو سره وایي چې په کلینیک کې پرې دوه نامعلومه کسانو ډزې وکړې خو دې پکې بچ پاتې شو. ایجنس لیکي په کراچۍ کې د رضا په ګډون په نښه شوي یو شمېر ډاکټران له شیا مسلک سره تعلق ساتي چې لاول نه د فرقوارانه تشدد ښکار دي. په کراچۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې یو افسر خورم وارث په پاکستان کې یوې سنی وسلوالې ډلې ته په اشاره وایي چې د پلټنو په وخت لشکرې جنګوي غړو څرګنده کړې ده چې شیا ډاکټران په نښه کوي. ایجنس لیکي ډاکټران نسبتا زیات شتمن وي نو ځکه د پیسو لپاره تختول کېدای شي. بلخوا د امنیتي چارواکو په خبره وسلوال ځکه ډاکټران خپل هدف ګرځوي چې هغوی د ټولنې باعزته غړي وي او په اسانۍ سره په نښه کېدای شي. په پاکستان کې طبي ډلې وایي چې که حکومت د ډاکټرانو وژنه ونه دروله نو له دغه هېواده د تلونکو ډاکټرانو شمېر به دومره زیات شي چې یو بنیادي سهولت ته د ولس د لاسرسي هڅې به متاثره شي. ایجنس وایي په تیرو دریو کلونو کې د پاکستان میډیکل اینډ ډینټل کونسل سره په رجسټر شو خواوشا 2 لک ډاکټر رانو کې لنه هزارو زیاتو پاکستان پریخي دي. ولخوا پاکستان میډیکل اسوسییشن پی ایم ای که څه هم د ډاکټرانو د ملک پریخدلو سارنه نه کوي خو وایي چې د بریدونو یره تر ټولو لویه وجه ده. ایجنس پاکستان د صحت وزیر سایره افضل تارر دخلی لیکي چې د کراچۍ په ګډون په کوټه کې هم ډاکټران د هیواد په محفوظو ځایونو کې کار کولو باندې غور کوي. له ایجنس سره په خبرو کې هغې هیله څرګنده کړه او ویل چې دوی هڅه کوي چې حالات ښه شي. خو د پاکستان میډیکل اسوسییشن جنرل سیکرټري مرزا علي اظهر وایي چې په راتلونکو لسو کلونو کې حالات نور هم خرابېدې شي. د هغه په خبره کې دي چې پاکستان ته له نورو هیوادونو نه د ډاکټرانو ضرورت پېښ شي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان په کمی سملا کې د خیبر جنسای د خلکو استازي وای د پولیټیکل انتظامی د کار د څار لپاره یو ځانګړی کمیټه جوړ کړی. د دې استازو په خبره کې ځای چارواکو د خلکو ستونزې نه حلولې نو لومړی به د خبرو لارې کار کول ته حسابي او په دغه و نشوانو له دندو څخه د لری کولو کوشش پکوي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو ادارې او د قبایلي سیمو اوسیدونکو په بیلابیلو وختونو کې د پولیټیکل انتظامی پر تر حده ډیرو اختیاراتو نیوکې کړې دي. د فرهاد شینواری رپورٹ پر اورو.
د دغه کمیټه غړي وای چې په اف سی آر کې د بدلونونو باوجود پولیټیکل چارواکي قبایل بې ځایه زوروي او ځینې افسران د قبایلي رسم او رواج خیال نه ساتي او د خلکو کشالی په وخت نه هواروي. په دې حق لا د خیبر ایجنسۍ نه د کمی اسمبلی غړی شاه جګول پردی مشال ریډیو ته وای
چې کم افسر راشي او هغه ټیکر نه کوي هغه سره به هفته پس وي که لس ورځې پس وي که میاشت بعد وي هغه سره به همدا عمل مونږ کوو.
د فاٹا پارلیمانی لیڈر غازی گلاب جمال وویل چې په خیبر کې مو د پولیټیکل چارواکو په اړه را پیښ شوی دغه صورتحال د سمبالولو لپاره دغه کمیټي جوړه کړه.
نو موږ باندې مو پارلیمنٹرینز به خپل کمیټه جوړ کړه. مو راغلل مو دی سلسله کې شاه جګل صاحب څخه نه نواتی کې راغلل جرګې کې ورته راغلل سیرا ته لګ مو ته مقر وکړه چې مو څوره د فاټه پارلیمنٹرینز دی و مو د کوم کا ای سی ایس ته چیف سیکرټری دی گورنر دی منسٹران دی سفران علا وغیرہ د غټولو سره مو خبره کوم چې دا خبدا د حکومت لانجا دی د تکلیف دی د خلکو والا مو ټول ورڅوم و دیس د سره مزل کوم.
په خیبر ایجنسۍ کې د لواړګي انتظامی افسرانو باندې د ناسم چلند تورونو په حق لمو په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. یاد دی وی چې د تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر ایجنسۍ د لواړګي پولیټیکل چارواکو د رویې پر ضد د خلکو احتجاجي لړۍ دوام لري خو بل طرف ته د خیبر ایجنسۍ ځینې قومي مشرانو او ملکانو بیا د لوړګي پولیټیکل چارواکو د کار ستاینه کړې ده او وایي چې د خلکو ستونزې هواری کړې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د خبریالانو د دفاع لپاره کارکونکو ادارې پاکستان په نړۍ کې د صحافیانو لپاره یا خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو ګڼي. دغه هیواد د قبایلي سیمو خبریالانو وخت په وخت هغوی ته د ورپېښو امنیتي ستونزو په اړه خبرې هم کړې دي. پاکستان پریس فاونډیشن نومې ادارې تیره ورځ د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان خبریالان ورغوښتي وو په جنگ ځپلو سیمو کې د ځان خوندي ساتلو روزنه یا ټریننګ یې ورکړ. خبریالانو ته دا هم وښودل شول چې معیاري او متوازن رپورټینګ به څنګه کوي. په دې اړه نور اورو د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
دغه ورکشاپ یا ټریننګ کې خبریالانو ته په وار زون رپورټینګ کې د خطراتو مختلفو اړخونو لاړخه دمکو متوازن رپورټینګ ایمیل کیمرا موبایل او سوشل میډیا خا او محفوظ استعمال پاړه آگاهی ورکړې شو. شمالی وزیرستان سینئر صحافی رحمت الله درپخیلوای دغه ورکشاپ کې ورته عملی تور باندې ډیر مهم د صحافت سره تړلی سیزونه وخدل شول.
مخشبه چې چیرته فایرینګ وو د مکابه وا یا به بلدا سه واقعیا وشول امیش به صرف یا اغه سایډ ته ور تشتدلی یا به اغه سایډ نه تشتدلی خو دازي کې کیم مشته وشول شول پریکټیکلی یا او مثال کا په تحریری تور بندا او اغه امیش ډیر سزدا کلو او امیش به دا شای خپل نه راځي کیم مش ملګری دی اغه ته به مش منتقلوي.
یو بل خبريال سید ایوب وای ډیرا پوها ورکړل شو چې څنګه په وار زون یا جنگ ځپلې سیمو کې خبريالي وکړي.
ډېر ملګری سز دکړي نه لګا خطرات به بارے شه اسا سجات به بارے شه فرست ایډ چیکیم پروګرام مشتا وشولو ان مشت ډېر سز دکړل ډیجیټل ټریننګ یا روکړل شولو دا کمیش په خپل عملی صحافت شروعلی د جنگ په حالات سره میر ډېر بچاو کې د زون او شو رپورټینګ وکړي.
پاکستان پریس فاونډیشن لاړه دغه ورکشاپ مشر فاروق محسود مشال ریډیو ته دغه ورکشاپ مقصد او خبریالانو ته خودل شو یو موضوعاتو په اړه وای
مش کوشش وکړ چې کوم بیسیک او نقطې دي چې هغه ساده ده صافت هون شکه دای شي او دای چې کوم ژوند دای کنه هغه محفوظه کده شي فرست ایډ ټریننګ په د پویم ورکلا بل پر ډیجیټل سکیورټی شي چې کوم بنیادی شاین دي بل چې کوم تو ایمیل د څنګه محفوظ تلای شي ته سوشل میډیا استعمال چې په کومه طریقه کوي شي.
شمالي وزیرستان دولس خبریالان چې دغه ورکشاپ یا ټریننګ کې برخه واخیسته دوی غوښتنه وکړه چې د غلطه خبریالانو د روزنې ضرورت دی او د لړکې د غشان مختلف صحافتي تنظیمونه د قبایلي سیمو او وزیرستان صحافیانو لپاره د غشان ورکشاپ یا ټریننګونو اهتمام وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د نوي مالي کال لپاره د صوبې په بجټ کې د کلتوري پروګرامونو کول او د هنرمندانو د خیر خیګړې چارو لپاره د پام وړ اندازه پیسې بیل کړې دي. خو پښتانه سندرغاړي بیا د صوبایي حکومت د تیرو کلونو کارکردګۍ نه هیلي کړې او وایي چې حکومتي چارواکي د دوی هنر او ژوند ته کوم خاص ارزښت نه ورکوي. پر دې موضوع ما هارون بچا جوړ کړې د رپورټ. اورو د خیبر پختونخوا بجټ پرون د هغه صوبې د اسمبلې غونډې ته وړاندې کړل شو. د کلتور او سیلګرای چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی افریدی وایي حکومت په پام کې لري چې د صوبې د ځوانانو د فرهنګي او سپورتي کارونو د پرمخ بیولو لپاره څه د پاسه یو ارب روپۍ ولګوي. نوموړی په ځانګړې توګه په مرکزی ښار پېښور کې د نشتر هال په نوم د حکومتي ودانۍ چې د کلتوري پروګرامونو کولو لپاره جوړ کړل شوې د پراختیا او پکې د ښکلي هنرونو د زده کړې د یو مرکز پرانستلو خبره کوي.
ولې هغه سره چې کومه ریمینینګ ایریا دا په هغه کې کلچرل ایونټ سے پورا یو هب جوړو او د هنرمندانو اغام کې یا کلاسز ته ای او د هغه پروموشن د دې ټول یو پروګرام ورکړی ان شاء الله په جولای 1st ویک کې په هغه باندې کور سٹارټ شي. د صوبې دا اول بجټ وو چې په کلچر په حواله د ټوریزم په حواله او د سپورټس په حواله دا را فند دینا مخکې نه دی ملو د دې څه فکر دا 1.13 کروڑ 25 لاکھ.
د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی ګلزار عالم چې په پېښور کې ژوند کوي وایي هغه پیسې چې د صوبې د تیر کال په بودیجه کې د کلتور د ودې او د هنرمندانو د خیر خیګړې لپاره مختص کړل شوی وي په سمه توګه او پر وخت نه دي لګول شوی.
دې ته هر کال لکه تقریبا 300 میلیونه دغرا زیګنا بجټ کې روپیا مخکیم دا فکر نه کړو چې نه لږ شو موږ به شاه فرمان ته ویل چې لکه پیسې لاندې کړې دي نو د هنرمندانو دی له ورکه چې هغه څنګه ضرورتمند دی چې چا هم جوړي خبر نه مغلوم په خیال سے ماں کے واپس ہوئے بے دا تیر کل کو خبر اتنی کری ہوئی وہ نہ پوری گا مچھی دی سکول واری زمین طرف سے خیال نہیں تھا مندان طرف سے زیادہ سنجیدہ نے دی نبی سن نہ کہی.
گلزار عالم زیاتوی د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ته څو وارې د سیمې د هنرمندانو په تیر د هغو چې عمر خوړلی او ناروغ دي د ستونزو په اړه ویلي خو په خبره چې د غوي کومه دادرسي نه ده شوی.
خیال لږه ده کنه بیمار دي او حکیم جوړیږي مغل او وزیر اعظم 3 لک روپۍ ورکړي سب کم از کم ما په خیال 15 لک نه 20 لک په کار په کار دا د 15 کالو خواري او خدمت او سره به سو ویل چې چاته به وي او چاته به جوړي کمرجان بیمار دا مل سلطان په دغه حال دا ګلاب شیر استاد دغه سید آیت الله دې سر بیمار دی هغه دې نه تکلیف لري نو سره هر پریشان شي خلک واسه کو سره وي خپل کې دغه کې بس دستاو دستاو دلته په خبر کې کلچر ډپارټمنټ کې ناشتي.
د کلتوري چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی افریدی بیا وایي له ناروغ هنرمندانو سره د حکومت یو ځلی مالی مرستې د هغوی په خیګړه نه تمامیږي. دغه په خبره حکومت د یو داسې نظام پر معرفي کولو غور کوي چې په ترڅ کې هنرمندان د ځایي حکومتونو په کچ فعال کړل شي او د ګټې وټې مستقلې لارې ورته پرانستل شي.
اوس پورې په پاکستان کې چې کله چې په مور شوی دی هغه ته یو فند ملو د 5 لک 8 لک 4 لک 3 لک 5 لک نو په دې باندې اخ فنکار مسله نه حل کیږي. نو موږ کوشش کوو چې د ویلج کونسل نه او نیبر هوډ نه د دوه سیستم ضلع ته او د ضلع نه بیا صوبې ته راوړو چې د دوی په هر فورم باندې خپل اکټیویټیز جاري وي او هغه نه چې کوم انکم راځي هغه ته دوی خپل شیر ملوي.
کتونکې د خیبر پختونخوا له حکومت غواړي چې په صوبې کې ادبي او کلتوري غونډو جوړولو ته خاص توجه وکړي. د دوی په خبره له همدغه لارې حکومت کول شي د سیمې ځوانان مثبت سرګرمیو ته جلب او غوی د سختدریزو کسانو او ډلو له نفوذه وژغوري. اوریدونکو دروانه خبرونه د پایشي بي دي له نسی اجمله لن خبرونه اورو.
په بلدیاتی ټاکنو کې د مبینه درغلو خلاف نن په پیښور کې د خبر پختونخوا د اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فیډرال جلسه کوي. د خبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر ویلي دي د اپوزیشن ګوندونو هغه دعوی بې بنیاد دي چې ګنې د 2015 14 مالي کال د بجټ په تیارولو کې ورسره مشورې نه دي کړې. نوموړي د خبر نن په په خبر کې کړي دا لاغرست د خبر پختونخوا د اپوزیشن ګوندونو وړو پر بجټ د اعلان په وخت احتجاج وکړ او د صوبایي سندنه اوتل. د پاکستان قومي اسمبلی د 2013 کال د پوځي آرډیننس مودا د نورو څلور میاشتو لپاره د غصبلو منظوري ورکړې ده چې د روانې میاشتې د 15مې نیټې نه به شروع کیږي. پرون د قومي اسمبلی په غونډه کې د دفاع وزیر خواجه آصف د یاد آرډیننس مودا غصبلو لپاره قرارداد وړاندې کړ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د پېښور نه تر تورخمه له تورخمه تر جلال آباد پورې به موټروی جوړوي. نن په قومي اسمبلی کې د خبرو پر مهال د پاکستان وزیر اعظم وویل چې له ګوادره تر چمن پورې سړک د راتلونکي کال تر اخره پورې به مکمل کړل شي. ټاکل شوي چې سبا له به د ناروې په سرخر اوسلو کې د امن په اړه دوه ورځنۍ غونډه شروع شي. د افغانستان د اجرائیه رئیس د بیان مرستیال جاوید فیصل په دې هکله پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت د وفد نه علاوه د افغان طالبان استازي هم یاد ښار ته رسېدلي دي. په جزیره نما عرب کې القاعدې ډلې ویلي دي چې په یمن کې د دوی مشر په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. د القاعده د یمن د څانګې او مشر غړي خالد بدارفی نن په یو بیان کې ویلي چې نصر الوحشي سره د دوو نورو وسله والو د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. او د مصر یو عدالت لری کړل شوی پخوانی ولسمشر محمد مرسي ته له بهرنیو وسله والو ډلو سره د پټو سلام مشورو کولو په تور د مرکز سزا اورولې ده. په محمد مرسي چې د کومو ډلو سره د سازشونو جوړولو تور لګېدلې پای کې د فلسطین اسلامي وسله والو ډله حماس، د لبنان وسله والو ډله حزب الله او د ایران ډلې شامل دي.
د خبرونو ولې دلنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اسما هارون بچا انیسه اجمل او زمون تخنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه راکړي. د الله پامان.